رغونی کارنه څو باندې یو میاشت وړاندې له غزنی ښاره بیا د شاباس تر دوکانونو رسیدلی دي. دغه سړک تیرو شل کلنو جګړو، ماینونو، درنو بارلونکو موټرو او بیا وروستیو سیلابونو سخت خراب کړی دی.
د خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو پروګرام ته لرو، خو په پیل کې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشره وایي طالبان ښځې له مخې لرې کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني مېرمنې پرمختګ وکړي. بروچلا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغانو مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې له شپږم ټولګیو ورپورته د نجونو د ښوونځیو مخې نیولې ده. په تېرو اتو میاشتو کې په ترافیکي پیښو کې شاوخوا اویا تنه مړه شوي دي. د وخت سره خبري اژانس چې طالبانو په کنټرول کې د ترافیکي مسؤلونو له قوله ویلي دي چې شاوخوا زر تنه نور په دې پیښو کې زخمیان شوي دي. د ډیرو دغو پیښو علت د سړکونو خرابوالی او بې احتیاطي ښودل شوې ده. د انډونیزیا چارواکو نن د نومبر په 22مه ویله د وړمې ورځې خونړۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی. په دې زلزله کې لکتر لګه 308 تنه ټپیان شوي او 113 تنه نور ندرکه دي. ژغورونکو د ژوندیو ژغورلو عملیاتو دوام ورکړی دی. دغې زلزلې څه باندې 1000 کسان بې کوره کړي دي. دا زلزله چې د ریکټر په کچه 15.1 درجه وه، مرکزي د پلازمینې جاکټا په 4.5 کیلومتري کې سویل ختیځ ښودل شوی دی. دا په تسهال کې چستکل د افغانستان په سویل او سویل ختیځ کې دا ویجړونکي زلزلې سربېره زیاتره اسیایي هیوادونه د طبي پیښو شاهد وو. د 2023 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامي کانفرنس د روسي رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبر آلماني ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستوف هوزګون پرون په یو ټویټ کې کړی ده، هغه لیکلي دي موږ به دوی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامي او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی، دا 2023 کال د فبروري 14مه پیلېږي او 19مه پای ته رسیږي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د لوب په لړۍ کې د شپه د ارجنټینا او سعودي عربستان د لوبډلو ترمنځ یې لوبه یو د دوو پر وړاندې د سعودي په ګټه روانه ده. د لوبې په 10مه دقیقه کې د ارجنټین نامتو لوبغاړی لوین میسي لومړی ګول ووهه، خو د دوهمې نیمایي په 30مه دقیقه کې سالی او په 53مه دقیقه کې سالم دوه ګولونه ووهل. ټاکل شوی ده چې نن د کابل په وخت د مازیګر په 3:00 دویمه لوبه د ټونس او ډنمارک ترمنځ، دریمه لوبه د شپې په 4:30 د مکسیکو پولند او څلورمه لوبه د شپې په 11:30 د فرانسې او استرالیا ترمنځ وشي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په افغانی ټولنه کې یو مشهور خبره ده چې وایي څومره ماشومان چې نړۍ ته راوړي روزي خدای ورکوي او زور یې ځمکه اخلي. ډاکټران وایي دا به شکه چې خدای روزي رساندی، خو الله پاک بیا د مور او ماشوم د روغتیا، تغذیه او سالم تربیه پاک له هم فرمایلی دي چې باید په پام کې ونیول شي. د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي. په دې باب د ډاکټرې خبرې وروسته ورو لومړی د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. نجیب الله چې په ګاند کور کې ژوند کوي وایي دوی چې څومره ډیر بچي ولري ورته خوشالېږي.
شپږ وړونه یو او درې خویندې او مثال خبره ده لکه څلور یو دي کیند شپړې بل دي الودونه ورونه پنځه بل دي داسې الودونه جنکې داسې مثال ګډ ور دي. هر چا له خدا پنځه شپږ لکه ټول کسان مونږ ولا کور کې لخوا دې سره مې لخوا موږ ریمو لخوا دا ټول کسان موږ جمع کو دا ټول 15 کسان جوړی گیلا بس لور جوړی او موږ له خدا وای له خدا له کم دی له خدای نه زیات کی پوښلی او په زور هه په موږ نه په مزکه دا ریز کالا ور کی پوښلی په بنده خو زور نه پوښلی موږ خوشالي ګو الله دې نه دې را کی پوښلی خو دا نه بس دا حساب دا پوښلی مر جون پته نه لګي پوښلی دې څه خلخ مخ یو ورث خو پته کیږي پته
د کابل اوسیدونکو نادیا وای چې دا د دې شاهد ده چې پرله پسې زیږون مور ماشوم دواړه له بیلابیل ستونزو سره مخ کړي دي
کال په کال ماشومان راوړي یا ډېر نړۍ ته راوړي زرزري راوړي خپل مور له صحي اړخه ضعیفه کیږي کمزوري کیږي چې بل ماشوم بیا سالمه نړۍ ته نسي راوړلی اکثره ماشومان چې سوی شا کلیا مثلا ضعیفه نړۍ ته راځي یا داسې د هغوی حافظي کندي دي یا مثلا حافظه سم کار نه کوي دا یو عامل هغه داسې مور زر زر ماشومان نړۍ ته راوړي او نور دغې په وجود کې دغه توانایي نه وي چې بل ماشوم د سالمه تغذیه کړي او نړۍ ته دې راوړي بل دا ده چې د پلار لپاره له اقتصادي اړخه دا ډېر زیات زیانمن تمامېږي پلار نسي کولی چې رسیدګي ورته وکوي بیا په خاصه توګه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې ده قیمتي همدارنګه په اوج کې د پیسې نشته اقتصادونه د خلکو خراب دي نو کورنۍ چې لوی دي یا مثلا هغه کورنۍ چې ډېر ماشومان نړۍ ته راوړي دي د هغوی لپاره رسیدګي ماشومانو ته سخته ده نه ورته سمه غذا سالمه غذا تیارولی سي نه د هغوی لباس ته رسیدګي کولی سي او نه د غوی تربیت رسیدګي کولی سي کله چې دغه لومړني توکي نه انسان ته مثلا سالمه تغذیه ده لکه خواړه دي اوبه دي او نارنګه جامې دي چې جامې نه وي نو طبیعي خبره ده چې تعلیم او تربیت هم رسیدګي نه کیږي
د اغلی نادیه په باور د ډیرو اولادونو یو لوی زیان ده چې مور بیا وسلی کوي کله چې مور بیا وسلی شي د کور ټولې چارې ګډې وډې شي
د مور اوسله ختميږي مور کم اوسلی کیږي مور بې انرژي کیږي مور نس کولی چې ماشوم ته رسیدګي وکوي نس کولی چې خپل ځان ته رسیدګي وکوي نس کولی چې د کور نورو کارونو ته رسیدګي وکوي دغه ټول کارونه په مور باندې بوج کیږي ځکه مور دومره وخت لري چې یوازې ماشومان ته وقف کړي دغه خېټې ورډکې کی نور داسې د کور کارونو ته رسیدګي وکي ځان ته رسیدګي وکي اصلا وخت نه ورته پاتې کیږي نه پیدا کیږي او بل خبره دا ده چې په دغه وضعیت کې بیا نارینه تر ډیره پورې دوه میښځې ته زړه ښه کوي ځکه میرمنې یې له ماشومانو سره مصرفیږي ځان ته رسیدګي نسي کوی کور ته رسیدګي نسي کوی ماشومانو ته سم رسیدګي نسي کوی نو یو ډول له خپلې میرمنې څخه ناهیلۍ کیږي زړه توری کیږي نو زړه کوي یو بلې میرمنې ته چې دغه په ټولنه کې د ډیرو ستونزو د راپیدا کېدو لامل سوی دي بیا دغه ډول اشخاص له ډول ډول اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې یوې میرمنې ته رسیدګي نسي کوی په هغې پسې دوه مرضي بیا د هغې ماشومان کیږي نو ټولنه ځي د ناکراریو خواته مثلا د داسې وضعیت چې په هغې کې اخلاقي فساد هم رامنځته کیږي هر سړی د څو پیسو ګټلو لپاره هر کار ته لاس اچوي ځکه هغوی مجبورې دي
د ننګرهار اوسېدونکی عاشق الله وایي چې د دوی په سیمه کې د یو شمېر کورنۍ او د ماشومانو شمېر له لسو تنو څخه ځکه اوري چې دوی غواړي نارینه اولاد ولري او ډېر ولري
هر کورنۍ لیونی ولې تر 12-14 ماشومان راوړي خو دا غو له ژوند مشکلاتو نه خبر نه وي اوس موږ د سډيري کسان وینو چې مثلا اولادونه زیات وي د هغه اقتصادي وجه لامل دی هغه کالي او جامو ته رسیدګي نه سي کولای زده کړي او دار سه خلاله پرېګ ده ځکه چې اولادونه زیات وي او په دې نه توانيږي چې دوی د هغه مصارف پوره کړي د هغه د تعلیم او د هغه د پنورو برخو ورته زمینه برابر کی تر څو راتلونکي ښه شي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره یو خدمتګار جوړ شي کله چې دوی اولادونه زیات راوړي نو همدا اساس دی چې باید په ډیر کم عمر کې یا اروپا ته ولیږي یا هم مثلا همدلته د چا مزدوري وربندې وکړي چې غنه د وطن او نه د خلکو لپاره دومره ګټور تمامېدای شي خو په ټوله کې کچیرته دغه افغانان یا د خلک له دغه نه لاس واخلي او د ماشومان کم راوړي زه په دې باور یم چې د غوی راتلونکي به مخوي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د دې ټولنې لپاره به د خدمت جوګه سي نسما د سترګو لیدلې حال دی سدي وضعیت د ټولو خنه دی د ماشومان سي ډي راوړي په دې خاطر راوړي چې وای الله تعالی وای چې ګناه لري کومک د ماشومان بس کو نه الله تعالی خو د سینه وای چې مثلا تاسو پیدا کړی ولی رسیدګي ورته مکه وي اولادونه هم حق لري تر څو سي زلمی کیږي د غوي ستونزې دي، د هغوی مشکلاتو ته باید پاملرنه وشي. هغوی کوم څه ته اړتیا لري؟ نه نه نه، دوی سره هغه نسته ده، فقط دوی دغه خبره کلکه نیولې ده. خو نه، داسې نه دي. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې باید که چېرته تا اولادونو د هغوی ټول ژوند ته پام ونه کړې، نو دا ډېر بچې راوړل دي هم بې معنا دي. نو زه وایم چې دلته داسې وضعیت دی، باور وکړه چې په دغه اوس د افغانستان کې د ژمي موسم هم راغلی دی. په دغه ژمي موسم کې هم د چا سي اولادونه ډېر دي، کورتۍ لري سم، پایپوخ لري سم، جامې لري سمې، او هغه چا سي ماشومان کم دي لکه دوه درې، هغه ډېر ښه ساتل کېږي. ولې که چېرته دوه درې یا څلور راوړل شي، دا ماشومان د هغوی به هم ژوند ښه وي، هم به ښه ګرځي، او هم به په ټولو کې ژوند به ښه وي، او هم به باسواده شي، هم به د دې ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ډیرو اولادونو کورنۍ د هغو حقونه نشي ورکولی. همدا خبره بیا د رواني ستونزو لامل کیږي. نوموړی د ډیرو بچو ټولنیزې ستونزې هم یادوي.
لومړی د کورنۍ د ژوندانه او معاشیت په لحاظ باندې ستونزې دي چې لوی ګډوډي او تشدد رامنځته کوي. د بیلګې په ډول حقوقو ته یې پاملرنه نه کېږي، یعنې که څوک اولادونه ډېر ولري په کورنۍ کې د ټولو حقونو ته هغسې رسېدل نه کېږي او پاملرنه نه ورته کېږي لکه څنګه چې باید د اولادونو اساسي حقونو ته پام وشي او ورته ورکول شي. اقتصادي مسایلو ته رسېدنه نه کېږي. تاسو وګورئ، د نړۍ کې اوس اړتیاوې زیاتې شوي دي دا اولادونو په ټولنه کې. که څوک ډېر اولادونه ولري، دوی ویني چې د دوی همزولي هغوی په اقتصادي لحاظ پیاوړي دي. هرې غوښتنې ته او اساسي اقتصادي ستونزې ته لاسرسی کېږي، خو د دوی هغه ته نه کېږي. دلته یو ډول ناهیلي او ناامیدي رامنځته کېږي او د دوی د یو خفګان سبب ګرځي. دغه ته رسېدګي نه کېږي. او دوهمه برخه هم ټولنیز ستونزې دي، ټولنیز شخړې او جنجالونه دي. که څوک ډېر اولادونه ولري، د هغو په کنټرول او کابو کولو کې پاتې راسي، طبعا چې د ګاونډیانو سره، همسایګانو سره دوی شخړې کوي، جنجالونه کوي، د نورو ماشومانو سره دغسې نور پیښې رامنځته کېږي، ممکن ترافیکي پیښې رامنځته شي په ښار کې، دوی خپل پرمخ لای هغه کابو نه کړای شي. دغه جنجال دی د ټولنې په ټوله کې د اوږو بهر ګرځي. یعنی ډېر اولادونه موږ وینو په ساده اصطلاح د پر غرو شړلې، خدای ساتلي. یعنی ځینې کورنۍ وایي خدای ساتي، او سیده الله پاکي ساتي، خو یو بندګي تدابیر هم غواړي چې سړی په کورنۍ کې تدابیر ورته ولري. نو یادې ټولې ستونزې دا په ټوله کې د مور پلار او د کورنۍ پر مشرانو باندې هم ناوړه رواني اغېز کوي. یو کورنۍ باید کله چې اولادونه زیږوي، په لومړي سر کې دوی باید خپل ټولنیز، کورنۍ، فرهنګي او اقتصادي وضعیت وګوري او دې مسایلو ته په پام سره دومره اولادونه وزېږي چې هغه سم تربیت او وپاللی شي. که چیرې دې ته یې پام ونه شي، نو په کورنۍ او ټولنه کې د داسې اولادونو ورخوشي کول او زېږول لوی بحران رامنځته کوي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډېری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي.
په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې افغانان خلک ډېر زیات ماشومان خوښوي په ډېرو مختلفو دلایلو باندې، چې نه خوښیږي چې کوم میتود د ماشومانو د وقفې ته راوړلو په منځ کې مراعت کړي، نه ښځې او نه نارینه. د دې لپاره چې زیاتره دلیلونه یې دا دي چې د دیني له نظره د ډېرو بچو راوړل ثواب لري، یا دا چې نارینه اولاد په خاطر ډیر بچی زیږوي. الکان افغانان ډیر خوښوي چې ډیر الکان لري او انجونې تر نظر لاندې ناراضي. انجونې بیچارهګان خود اول نه ماغه سرکوب دي او تر اخره پورې دغه د انساني حقونو څخه ډیر بی برخې پاتې وي. مختلف نور واجی دي چې د اولاد راوړلو د خوښېدو سبب کیږي، چې په دې کې د کثرت د ولادتونو یا د ماشوم د ډیر راوړلو له کبله میندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. مختلف دلایل دي لکه جیک فشار لامل کیږي ډیر ولادتونه راوړل، د خونیزګانو سبب کیږي، یا د کم خونیګانو سبب کیږي، یا هم د مکروبونو د مداخلې له وجې میندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. خو په هر صورت کې یو دلیل چې د مور د مړینې د پورته کېدو سبب کیږي، کچه پورته کوي همدغه ډېر ولادتونه دي چې په افغانستان کې پنځه بچو ته خو څوک صبر هم نه کوي، ډېر بچي خوښوي او ډېر خپل ځانونه په خطر کې اچوي میندې.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوي، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. که چیرې دا راته ووایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه یې په دې تعریف کې رانغاړلي دي چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان ګڼل کیږي چې هغه به اجتماعي برخه، بل جسمی برخه، همدارنګ روانی برخه کاملا آسوده وي، کاملا آرام وي، دغه څه آرام چا احساس ولري او تمو صحتمند انسان ویل شو.
که د روغتیا د حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري؟
د انسان د روغتیا لپاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سره اوسېدل، په دې برخه کې د ته صحتمند انسان ویل کې، یعنی د مو هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت باز رئیس اوسېدګي اوسېدوي. نو هغه به هغه شخص بیا صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې جسمی په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت یا جسم به در جسم بیان کاملا روغ می. او دو همه برخه داره چه یو شخص پر روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنا داری پر روحی شکل مانه بجور وی، یعنی چه یعنی روحن و به تقریب نیوی که بعض خلق چه موگینو چه روحن پر مشکلات که گردی، اگه شخص که هر تو جسمان روغ دی خود روحن چه مشکل داری، اگه تو مو هم روغ انسان نسی ویلی، اگه خبلا دی مشکلات سرگر که انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی. او دریم اجتماعی مشکلات چکو موجود دی، یعنی په اجتماع که بم یو شخص دی خپل انسان جایگاه لری، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان پسترگ باد ورطا با کتل چی طولی اغا دی انسان دی کم دی انسان حقوق چی انسان تعالی با کرکلی دی و قوانین ورکلی دی پا نظر باد او شخص او انسان تا وکتل چی نو د اشخاص ته، یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل، د شخص ته بیا روغ او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کیږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هیوادونو د دې ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو خپل هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی. او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي. همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او خپلو خلکو لپاره. چې په همدې برخه کې د تیر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په یوه دوه شپېته ماده درلودلې، په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارغه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي، او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه د کلینیکونه او یا شپخانه جوړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي. نو همدارنګه په افغانستان کې د عام روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمې په پنځمه ماده کې د عام روغتیا د وزارت دندې واضح شوي و چې تقریبا عام روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې خوبانې باید څار ولري چې هغه ستانډرد او معیاري وي. نو په دې برخه کې په مواد شتون درلو، نو همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تبادلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته.
اولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله، بعض مواردو کې انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه بعض موضوعات ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته موږ د انسان ته وګورو، یو چې دا وقایه ده، بله چې دا درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي، د هغو دپاره وقایه ضروري ده. چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلف پندانو او ټولنیزو رسوم په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي، او کله چې هغه لویږي د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. همدارنګه نور لکه د کرونا ویروس چې اوس بعضې خلک کې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي، او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي، هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي. او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او معالجه د هغو دپاره ضروري شي، نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسترګو کیږي. او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي، په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري، یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که ویم په کم اندازه شته دي. او د کله بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خود چې هغه په یو برخه کې تخصص لري، د هغو خانه هغه نور مریضان هم چې هغه دیده مربوط نوي هغه قتل کیږي ورته دواګانې ورکول کیږي چې امکان لري چې هغه د مریض دپاره بد اثر ولري. نو په عموم کې واده سه ووایو چې یعنی مسلکی اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځایو کې چې کفایت وکړو شتون نه لري. او بل دا چې هلته دواګانې چې دي ماته په ښه شکل باندې نه رسیږي، یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی جلته حساب ورته کړو چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کفایت وکړو، اول ته چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتو دپاره یا د یوې میاشتو دپاره کفایت کړه، او نورو بکته مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسیږي تر هغه وخته پورې یعنی خلک دوا نه لري چې د دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو. او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته د معالجې څخه د نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي.
اوسلی صاحب، دا چې د روغتیا حق نقص نشي، په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه معیارونه، هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لاندې ونیسي چې د اشخاصو د راتلونکو مریضانو د مخ یعنی مخنیوی وقوعی دی اشخاص دی مریضی دی مخنیوی سبب شغ برنامه ها مکو کرونا دی پلار بانده واجی دو دی پر مختلف وقوعی و تدابیر و نیسی دو دی پر مختلف بخشونه که کار وقوع چه دی اشخاص دی مریضان دی مخنیوی سبب شی دو دی پر محیط مرابر که دو دی پر پرپولانیس روانی لحاظ بانده دست کرونا و چه خلق روحن و روانان مشهر آرامه هم دارنگا با پرپولانیس برخه که دوی آرامچه های احساس بکو و بلا پا دی برخه که ما پا نظر اشخاص شخص کرونا ایشی در کرونا ای بدو برخی غرق مسئولیت داری چی دی ماشنواری چخه ترغطواری پردوی دی پارا وقایویت دابیر به نظر که بونیسی یعنی دی ماشنواری پر وقتی که واکسین نشید یقب تطبیق که هم دارنگ دلویوانی و برخه که یعنی دای شخص دی جسمی لحاظه هم دی روانی لحاظه سالم کنه تولان دیکن او دوی دی پارا هم یعنی مصبت انگیزه هم دارنگ روختی ها دی پاره مختلف میتودون و بخو برخلاش و شخص مریض کی این روز که دی مریضه سبب کردی و دی پاره یعنی زری تک کلینیک و تاقشب خانی و سیح مرکز پوری ورسی وی او بلا خبر داده چه شخص خپل صحت دی باز وقتونه که ایو شخص دی خپل تنبالی لواجه نه پا خپل وجود که مرض وینی یا مرض دی پیش پیدی که ولیشی خدای و سیح مرکز نه ورزی داری و در تنبالای را مالای پروتین که در شخص مختلف و مسیحی نارغای باندخته که یا اقا پریز چکنده طبیب در خواده تاور که ولکی اقا داری مطبی نکیوی یعنی باید پریزی و باید بازی نور مسائل اقا کیوی چه در مرزیان سببونه گرزی و یو بلا مخابره شده اقا در مشخص و بیکاری هم در چکل چه شخص بکارکی او دی بکاری سلام میزی بوده که دولت یا حکومت غرق مکلاپیت داری چه خلق تا دی کار زمین مسایده که کل چه کار نیوی نو طبعا نیو شخص و پیفری نو رغای بانده اختاکی که چه مسلوپیت نیوی نو در هم نیو دی یعنی یو مکلاپیت دی دولت دی چه خلق دی پارا کار زمین مسایده که چه خلق دی مریض جان و سخت مختلف تشوشین و سخت منشی
او مهم خلق مریض نشی کور ودان درن دوستانو تاسید نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او همدارنګا د مدني فعال خبری د روغتیا د حق په تړاو اوریدي دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزور کزریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرې
سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑ لی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑ لی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑ لی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم پلا تیر شم گناگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا پسرلیتا ہاتھ ڈولی کا اور بلد جڑک پسرلیتا ہاتھ ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپ مخ ابتلی دی بیگا مستاپ غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی